آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردارم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده، د 1999 کال د هوت د میاشتې 15مه ده، چې د 2019 کال د مارچ د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان مستشار ایزار کړی ده. جمهور رئیس ټرمپ د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه غونډه کړې ده، او د عراق په شمال کې دوه ترکی عسکر وژل شوي دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړي استازی محمد عمر داودزی د یو هیئت په مشرۍ نن د شنبې په ورځ تهران ته تللی دی. د دغې شورا د ویان مرستیال اسدالله بارکزی امریکا ژغ ته وویل،
د یو ګاونډي هېواد په توګه او د یو سیمیز هېواد په توګه باندې موږ غوښتنه دا ده چې ایران د افغان سولې پروسې په برخه کښې همکاري
وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ جګړې سره د امریکایي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سنا پر پریکړې اعتراض کړی دی. د دې او نورو مطالبو تر څنګ لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته، چې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی تاسته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولنډ خبرونه اوري. د افغانستان په حقله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان مستشار ایزار کړی ده. د وزارت پیلامی کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت په دې حق خپل شدید اعتراضات د پاکستان حکومت ته څرګند کړي دي، او د عمران خان خبرې یې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ښکاره لاسوهنه ګڼلې ده. د پاکستان صدر اعظم په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په حقله ویلي دي چې زر به په افغانستان کې سوله وشي. عمران خان د باجوړ په سیمه کې په یوې غونډه کې ویلي دي چې د سولې روان بهیر به په سیمه کې د ثبات، د سوداګرۍ د ښه کېدو او د اقتصادي اسانتیاو سبب شي. عمران خان وویل په افغانستان کې به یو داسې نوی او ښه حکومت جوړ شي چې د ټولو افغانانو نمایندګي به وکړي، جګړه به پای ته ورسیږي او سوله به راشي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په حق غونډه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د لوړ رتبه پوځي، سیاسي او استخباراتي امریکایي چارواکو سره د افغانستان د مسلې په حق غږېدلې. په دې غونډه کې چې څو ساعته په پینټاګان کې روانه وه او مطبوعاتچیان ورته نه بلل شوي، د خارجه وزیر په ګډون ډېرو لوړ رتبه کسانو ګډون کړی و. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د رپورټ له قراره چې نن د شنبې په ورځ د هوت په 15مه خبر شوې دی، ویل شوې دي چې په دغه غونډه کې د ټرمپ مرستیال مایک پینس، د امریکا د ټولو قواو لوی رئیس جوزف ډنفورد، د امریکا د استخباراتو رئیس جینا هاسپل، د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ګډون کړی و.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی دی چې واشنگتن به د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې هغو کارکونکو ته اجازه ورنکړي چې کوخه خوی په افغانستان او نورو ځایونو کې د امریکایي قواوو پر سرغړونو تحقیقات وکړي. نړیوالې محکمې درخواست کړی چې څارنوالان پر هغو جرمونو څېړنه کوي چې ممکن امریکایي پوځیانو په افغانستان کې کړی وي. فلسطینیانو هم په همدې محکمې کې د اسرایلو پر ضد دعوه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې امریکا لا لوړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې د ځینو مامورینو په وړاندې اقدام کړی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په نیوزیلند کې 28 کلن برینټن هریسن ټیرانت چې پرونی په دوه مسجدونو کې پر بریدونو کې 9 کسه وژلي دي، نن محکمې ته حاضر کړی شو. محکمې په دې سپین پوستي ملت پال قطر تور ولګاوه. تهران چې د زندانیانو سپین کالي اغوستي وو، د محکمې د حکم د اعلان په وخت هیڅ ډول احساسات ونه ښودل. بریدکوونکی د استرالیا اوسیدونکی دی. د نیوزیلند صدراعظم پرونی بریدونه د هیواد په تاریخ کې تر ټولو تیاری ورځ وګڼلې.
د چین په شمال کې زمکه خویدلې ده او کسان پکې وژل شوي دي. سلګونه پولیس د وروژنې عمله او د روغتیایي چارو مسولین د چین شمال ته رسیدلي دي چې د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. تر اوسه د وو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی او دیرلس نور بېدرکه دي. د زمکه خویدنې په پیښه کې ګڼ شمېر کورونه تباه شوي دي. ژغورونکو شل کسان د خاورو خزلو د لاندې نه ژوندي راایستلي دي.
د عراق په شمال کې د ترکیې دوه عسکر په عملیاتو کې وژل شوي دي او اته نور ټپي شوي دي. د ترکیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د عراق په سرحدي سیمو کې د پی کی کی وسلوالو ډله لمنځه وړې ده او پوځ په منظم ډول د هغوی په مرکزونو هوایی بمباری کوي. ترکیه د اروپایي اتحاد او امریکا پی کی کی تروریستي ډله ګڼي.
د ایتوپیا هوایی شرکت وای تقریبا شپږ مشت وخت نیسي چې پالیتوکي کې د وژل شوو ټولو 1500 کسانو د ډي ان اي معاینات بشپړ شي. دغه شرکت پلان لري چې سبا په پایتخت اديس ابابا کې په ملي کلیسا کې ځانګړي مراسم جوړ کړي او د وژل شوو مسافر کورنۍ ته به 1 کیلوګرام خاوره ورکړي. دغه شرکت به همدارنګ په دوه ونې کې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته نغد پیسې او د مرګ د تایید لپاره اسناد ورکړي.
د شمالي کوریا د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هواد رهبر کیم جونګ اون به ډیر زر د ډیپلوماټیکو خبرو د دوام او د راکټونو د ازمیښت په حق له خپل فیصله واوروي. د چین دولتي تلویزیون نن په پیونګ یانګ کې لمیشتو خارجي ډیپلوماټانو سره د شمالي کوریا د بارنیو چارو د وزارت د مرستيال چیو سون هوی د مجلس خبر خپور کړ. دغه مقام د غونډې برخوالو ته ویلي دي چې شمالي کوریا اوس له امریکا سره د خبرو د دوام نیت نه لري، مګر دا چې امریکا ځینې اقدامات وکړي. د شمالي کوریا دغه ډیپلوماټ زیاته کړ چې په ویتنام کې د امریکا د جمهور رئیس سره د کیم د مجلس د ناکامېدو له امله خوشینه ده.
او روسي خبر ده چې روسیا وایي د امریکا، کاناډا او اروپایي اتحاد لخوا پرې تازه بندیزونو ته حتمی ځواب وایي. دا بندیزونه په روسیې په دې خاطر ولګېدل چې په 2013 کال کې د یوکراین په درې کښتیو بریدونه وکړل او هم یې د کریمیا سیمه د ځان سره یوځای کړله. د امریکا د خزانې وزارت ویلي دي چې تازه بندیزونه په شپږو روسي اتباعو او اتو ادارو لګېدلي دي چې په یوکراین کې په تیری کولو لاس لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، مخکې به په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شاردفیر نن خارجه وزارت ته غوښتي دي او د صدر اعظم عمران خان په څرګندونې اعتراض کړی دی. عمران خان ویلی چې په افغانستان کې به ژر نوې حکومت جوړ شي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوي افغان حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان روسي سرګندونو ته تند خبرګون ښودلې او پر دغه سرګندونو د اعتراض لپاره نن د شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان شارجاپیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښت. د بهرنیو چارو وزارت وایي صغبت الله احمدي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ښاغلي عمران خان د جمعې د ورځې سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنده مداخله وګڼله.
بدون شک مداخله صریح در امور داخلي افغانستان است.
پرته له شک څخه دا د افغانستان په کورنیو چارو کې او بربنده لاسوهنه ده. نن موږ د پاکستان د سفارت شازدافیر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتیو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سخت اعتراض مرته سرګند کړ. پرته له شک څخه دا د یوې بربنده مداخله نمونه ده.
نمونه بارز از مداخله آشکار است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پروند جمعې پورز د افغانستان په سرحد کې د باجوړ قبایلی سیمې څخه د لیدنې پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې سولې ټینګېدل په سیمه کې د ثبات، سوداګرۍ ښه کېدو او اقتصادي ودې په برخه کې مهم وګڼل او ویل چې د طالبانو سره خبرې به په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې د سولې د ټینګېدو سبب شي. ښاغلی عمران خان ویل چې په افغانستان کې به یو ښه حکومت رامنځته شي، داسې یو حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي، جګړه پای ته رسیږي او په هغه ځای کې به سوله رامنځته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صغبت الله احمدي وایي چې دا جنگ باید یو ورځ پای ته ورسیږي، خو د افغان حکومت لپاره د نظام دوام یو اصل دی.
د افغانستان دارای قانون اساسی هست؟
افغانستان اساسی قانون لري، موږ هم د جګړې د پای ته رسیدلو طرفدار یو، او دا چې طالبان بل اخره د افغانستان اسلامي جمهوریت لاسته سر مخامخ خبرو ته چمتو شي، دا د خلکو او د افغانستان د دولت غوښتنه ده.
دوم دولت افغانستان
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصر الله سانګزي د صدر اعظم عمران خان د جمعې ورځې سرګندونی د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ګڼي. خاغلی سانګزي د امریکا او طالبان د اصل ترمنځ په دوحه کې په خبرو کې د پاکستان رول ته په کتنې وایي چې د صدر اعظم عمران خان سرګندونی هم په دغه خبرو کې د پاکستان د دغه رول سره تړاو لري.
عمران خان داسې ښیي چې پاکستان د افغانستان په قضیه کې اصلي بازیګر ده، او له دا ادرس نه یو ډول غواړي چې د دغه مذاکراتو په اصطلاح فاتح پاکستان وګڼي. بله مسله دا ده چې احتمال لري چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د نوي حکومت په جوړښت باندې ځینې توافقات رامنځته شوي وي. په دې توګه پاکستانیان غواړي بیا هم ځان په دې کې مطرح کړي، یو ډول د طالبانو د ویان په عنوان دې مسلې تلشي وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو دغه استاد وایي چې پاکستان یو ډول رواني جګړې لپاره هم دغه سي مسلې مطرح کوي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د عمران خان دغه سرګندونو په اړه وایي چې په امریکا کې د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب روسي سرګندونو ته په پام لرنې ممکن نړیوال ټولنه په سر کې د امریکا متحده ایالات د وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې او په یو نظام کې د هغوی د اسادو شاملولو په برخه کې د موقت حکومت د جوړېدو په وړاندیز هم غور کړی وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په امریکا کې په خپلو روسي سرګندونو کې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سره د امریکا د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې تورن کې چې افغان حکومت سړی تکي او له حکومت څخه د مشروعیت د اخیستلو او طالبانو ته د مشروعیت د ورکولو په لټه کې دی. د ښاغلي محب دغه سرګندونو ته د امریکا بهرنی چارو وزارت تند غبرګون ښودلی، او د ښاغلي محب د دغه سرګندونو په اړه یې د سپینوي لپاره هغه د بهرنی چارو وزارت ته ورغوښتی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې په خبرو سخت اعتراض کړی دی. حمدالله محب وویل چې د سولې لپاره د امریکا خاص استازی خپل شخصي ګټې پایلي. د سیاسي چارو مبصرینو د دغه لوړ رتبه چارواکي د څرګندونو په باره کې بېلابېل نظرونه بیان کړي دي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو په لټه دی. په واشنگتن کې د افغان چارواکي جنجال پاروونکي څرګندونی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت څنډې کولو او مشروعیت اخیستلو تورن کړ. د ښاغلي محب په باور خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکوي او له طالبانو سره په خبرو کې له افغان حکومت سره مشوره نه کیږي. اجرایه رئیس نیوست ویلی چې افغان چارواکي باید د افغانستان د مخکښ همکار هیواد په اړه په خپلو څرګندونو کې له دقت کار واخلي.
روابط ما با همکارای بین المللی ایجاب دقت و توجه بیشتر در ابراز نظرها میکنه، چون یک طرف قضیه واضح است که یکی از مهمترین همکارای بین المللی ما ایالات متحده امریکا است.
یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې ښاغلی محب باید داسې څرګندونې نه وای کړي چې د امریکا مخالفت وپاروي او د افغانستان د سولې پروسه لا پیچلې کړي.
د حکومت د مسولیت په بنیاد باندې دوی باید د سولې پروسه کې د محرک لولو اولو وي. متاسفانه بعض چارواکي شته دي چې ځان ورته خوندینه ښکاري په سولې مسله کې یو تخریبي رول ادا کوي. حکومت نشي کولای چې په یو وخت کې څلورو جبهو کې جګړه وکړي، د طالب سره په جګړه دی، د نور تروسي ډلو سره په جګړه دی، د افغانستان د سیاسي اپوزيشن سره په جګړه دی. که په اني وخت کې د امریکا سره په مخالفت باندې وغه داس مخالفت باندې مخامخ شي، فکر کوم چې د سولې پروسه پیچلې کول شي، د سولې معاملې وګدول شي او قیمت لوړول شي.
خود نور په باور بیا ښاغلی محب د افغانانو او افغان حکومت اندیښنې له امریکایي چارواکو او خلکو سره شریک کړي. دغه سیاسي شنونکي وایي دا د افغان حکومت حق دی چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي.
دا هغه څه و چې په خوا هم د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو سره شریک شوی دي، اما یوازنی فرق دا و چې دا ځلې ښاغلی محب د خبرنګارانو ته خبري اعلان ته وکړي.
افغان حکومت او سیاستوالو په وارو د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د بندو دروازو شاته د سولې د روانو مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې. د دوی په خبره د دغو مذاکراتو جزئیات باید روښانه او له دوی سره شریک شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي په تهران کې له ایراني چارواکو سره د افغان سولې په تړاو خبرې کړې. د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې ایران په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفادې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري چې له کابل یې رالېږلی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد عمر داودزی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبه په ورځ تهران ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې محمد عمر داودزی په دغه سفر کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې او ټاکل شوی چې سبا د ایران د ملي امنیت شورا له چارواکو سره هم وویني. دا دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله بارگزی امریکا غږ آشنا ته وویل
د یو ګاونډي هیواد په توګه او د یو سیمه ییز هیواد په توګه باندې موږ غوښتنه دا ده چې ایران د افغان سولې پروسې په برخه کې همکاري وکړي او لکم چینل چې دوی کولای شي چې وسلوال طالبان د تشویق یا هغه هیوادونه چې وسلوال طالبان باندې تاثیرات زیاتولې شي هغه هیوادونه د تشویق کې تر څو د افغان سولې پروسې سره همکاري وکړي.
ښاغلی بارگزی زیاته کړه چې دغه سفر بل هدف دا دی چې ایرانی چارواکي د افغانستان د سولې له پروسې سره د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. د سولې عالي شورا وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له افغان پلاوي سره په لیدنه کې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې څخه ملاتړ څرګند کړی او په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې ایران په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره ټینګې اړیکې جوړې کړې دي او له همدې عمله کولای شي چې د افغان سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري وکړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون مرستیال داود کلکانی امریکا غږ آشنا ته وویل زما باور دا ده چې داسې هڅې وشي او هر څومره که موږ وشو کولای چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه په یوه اجماع کې سره راټول کړو تر څو هغوی په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي او بین الافغانی مذاکراتو ته ترجیح ورکړي او تقویه یې کړي. دا سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول یو مهم اقدام دی خو د افغانستان د سولې لپاره په اوس وخت کې له امریکا سره همغږي او د نظر یووالی تر ټولو مهمه مسله ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. له دغو کارپوهانو څخه مشتاق رحیم په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې وروستیو مذاکراتو او په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل
په دې مرحله کې د ایران خواته تګ یا روسیې خواته تګ شاید منفی پیغامونه ولري د امریکایانو لپاره څوک چې دا اوس مهال د طالبانو سره د سولې په بهیر کې خورا پر مخ تللی دي. نو زما ټینګار به دا وي چې په دې مرحله کې ډېر تمرکز د امریکایانو سره د همغږۍ او د اجماع په اړه باندې کار وشي، نه دا چې هغه هیوادونه چې امریکا ته نه په سیمه کې خپلو ګټو ته خطر په توګه په سترګه ورته ګوري هغوی سره ناستې او مجلسونه شاید د امریکا لا پسې راوپاروي او د سولې ټول بهیر ته یو شمېر ننګونې رامخته کړي.
د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو او په دې برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د همکارۍ او د راجلبولو لپاره د سیمه هیوادونو ته دا د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي او د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی دریم سفر دی. له دې وړاندې ښاغلی داودزی د افغانستان پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې لپاره د سیمه د هیوادونو د ملاتړ د راجلبولو په هدف د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان او چین ته هم تللی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا هم نړیوال رپورټونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ جګړې سره د امریکایي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سنا پر پریکړې اعتراض کړی دی. د دغې جګړې له امله په یمن کې زرګونه ملکي کسان مړه شوي او نږدې د چې په میلیونو نور نن له لوږې سره مخ سي. د امریکا ژغ خبریالې سیدنی سن د هغې شخړې په باره کې رپورټ راکړی چې د بهرني سیاست په اړه د ټرمپ د ادارې او د کانګرس ترمنځ موجود دی.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف او د ایران په ملاتړ د افغانانو ترمنځ د جګړې له امله د ملکي کسانو وژل دوام لري. د امریکا حکومت له دغه ائتلاف سره هوایی ملاتړ کوي او استخباراتي معلومات ورسره شریکوي، خو د بیګونا ملکیانو په ځانګړي توګه ماشومانو کړاوونو د امریکا سناتوران دې ته وهڅول چې د شپږ څلویښو په مقابل کې څلور پنځوس رایو د امریکا د پوځي مرستې د پای ته رسولو لپاره ری ورکړي. د دواړو ګوندونو سناتورانو د دې جګړې په اړه خپله غوسه څرګنده کړه. دیموکرات سناتور میری ویل،
We are made weaker in the eyes of the world when we willingly participate in war crimes, when we allow for our partner to engage in activity that leads to the slaughter of innocents.
موږ هغه وخت د نړۍ په نظر لا ضعیف حیثیت غوره کوو چې په قصدي ډول په جنگي جنایتونو کې برخه اخلو او خپل انډیوال ته اجازه ورکوو چې یو داسې فعالیت وکړي چې په ډله ییزه توګه د بیګناه خلکو د وژلو باعث کیږي. دا مهمه نه ده چې د دې جګړې له امله زموږ دښمنان القاعده او داعش پیاوړي کیږي، خو جمهوري غوښتونکي سناتور مچ مکانل له دې خبرې سره موافق نه و. هغه وویل چې هر څوک د دې جګړې پای ته رسیدل غواړي، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره د امریکا د مرستو بندول یو غلط اقدام دی.
only undermines the very leverage and influence that we need to help facilitate the UN's diplomatic efforts.
خپل انډیوالانو ته د مرستو پای ته رسول یوازې زمونږ هغه نفوذ او اغیزه کموي چې مونږ ته د ملګرو ملتو د ډیپلوماټیکو هڅو د اسانولو لپاره اړتیا لرو. همدارا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د ټرمپ اداره اساسا د سنا له دغه پریکړه لیک سره موافقه نه لري.
The senators who voted aye say they want to end the bombing in Yemen and support human rights. But we really need to think about whose human rights. If you truly care about Yemeni lives, you'd support the Saudi-led effort to prevent Yemen from turning into
a puppet state. هغه سناتوران چې د دغه پریکړه په پلوي ری ورکړې ده وای چې په یمن کې د بمباری وو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو پلوي کول غواړي. خو که موږ په رښتیا د یمن د خلکو د ژوند پروا لرو، نو موږ باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هڅو ملاتړ وکړو څو یمن د ایران د اسلامي جمهوریت په وحشي او فاسد ګوډاګي دولت بدل نشي. دغه پریکړه چې د سنا په جرګه کې تصویب شوي توقع کیږي چې د استازو په مجلس کې هم تصویب شي چې دیموکراتان پکې اکثریت لري، خو سپین ماڼۍ څرګنده کړې ده چې جمهور رئیس خای وټو کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، هغه بریدګر چې په نیوزیلند کې په عبادت کوونکو ډزې کړې دي نن رسمان په قتل تورن سو. د نړۍ ډیرو هیوادونو پر جماعت برید غندلې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
اتویش کلن برنتن تارن چې د استرالیا ته بده او ځان سپین پوسته نشنالیست بولی محکمې ته راوستل شو او قاضي د تورنیدو یو مورد چې قتل دی هغه ته بیان کړ. له محکمې څخه د تورن لتلل وروسته قاضي وویل نور تورونه هم ثبت شوي دي.
اوس مهال یوازې د قتل په تور بحث کیږي، خو زه فکر کوم دا مناسبه ده چې فرض وشي نور موارد به هم وي.
د نیوزیلند لومړی وزیر د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل ک بریدګر نیول شوی نه وای نور خلګي هم وژل.
I want to acknowledge firstly that
لومړی غواړم دا ووایم چې پولیسو د برید په اړه د اطلاعات ترلاسه کیدو سره سم اقدام وکړ. تورن کس د زنګ له رسیدو شپږ دېرش دقیقې وروسته ونیول شو. بریدګر په تحرک کې و، د هغه په موټر کې دوه ماشین ګڼې وې او هغه غوښتل چې برید ته دوام ورکړي.
خو د نیوزیلند لومړی وزیر څرګنده کړه بریدګر پنځه وسلې درلودې چې ټولې قانوني اخیستل شوې دي.
یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو هغه ده د کومې وسلې چې په دې برید کې کارول شوي ظاهرا قانوني اخیستل شوي. دا یوه ننګونه ده چې پولیس ورسره مخ دي او دا هغه مشکل دی چې موږ به په قانون کې د بدلون پر راوستلو سره پام ورته وکړو.
بلخوا سپینې ماڼۍ دا برید په کلکو ټکو غندلی او هغه یې د کرک او شر عمل بللی دی.
دا یو ناوړه شرماور او وحشتناک کار دی.
ولسمشر ټرمپ که څه هم د همکارۍ وړاندیز وکړ خو دا برید یې ترهګریز عمل ونه باله. هغه همداشان دا وویل د سپین پوستو نشنالیستي مفکوره په نړۍ کې یو زیاتېدونکی خطر نه دی.
فکر نکوم دا د خلکو یو ډیره وړه ډله ده چې جدي مشکل لري.
د واشنگتن په اسلامي مرکز کې د جمیل مونځ کوونکي د نیوزیلند د جماعتونو د بریدونو په ویر کې دي.
ټولو کسانو چې زه یې په څنګ کې وم د خطبې د اوریدو پر مهال ژړل. زه فکر کوم ټولو ځان د نیوزیلند په غمیزه کې شریک باله.
دلته په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنو غړي وایي دا د تنلارۍ یو عمل دی ځکه ټولو ته زیان ورساوه.
What happened is really a tragedy.
هغه څه چې پیښ شول واقعا ناوړه وو او نن ټول انسانان ځوریږي، مسلمانان او غیر مسلمانان.
د ورستیو راپورونو له مخې د نیوزیلند د برید اصلي مسؤل په ورستیو کلونو کې یو شمېر هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په قندوز کې سلګونو معلولینو ځوانانو او ښځو مظاهره کړې ده. د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه ده چې د سولې خبرې چټک کړي او اوربند اعلان کړي. ګلرحیم نیازمن له قندوزه رپورټ لري.
په قندوز کې د سولې د خبرو د چټکتیا او د اوربند اعلانولو په خاطر یو شمېر معلولینو ځوانانو او ښځو لویه مظاهره کړې وه. دغه مظاهره کوونکو ویل چې د دوی د زیات شمېر ځوانانو د بدن غړي په جګړه کې غوڅ شوي دي او په زرګونو کورنۍ بې سرپرسته شوي دي، نو نور نه غواړي چې ځوانان یې ژوند وبایلي او یا یې د بدن غړي جګړه ترې واخلي. په قندوز کې د سولې او اوربند د غوښتونکو مظاهره چیانو څو تنه په هیواد کې د روانو جګړو او سولې په اړه داسې وایي.
دا د قندوز د زوریدلي ولس چې نور توان د دې د یتیمو د بیچاره او د مرګ ژوبل نه لري، دې د پاره موږ نن قرآن شریفونه راواخیستل. هر ځوان سپینګیری ماشومان ځان سره راوړل چې د دې قرآن روی ته وګوریا. د طالبانو او دولت څخه غواړو چې اوربن وکي او نور د ورور وژنه بس کی. نور منګه توان د قربانی نه لرو، د قندوز ولست توان د قربانی نه لري. نور په جدار دواړو جنگ کې ځخیل دي، د دینه هیله کو چې فقط اوربن وکي چې سولې ته زمينه برابر شي، منګه په صفات د انسان ژوند وکو.
بس یو ځان زغړ ما چې نور په قندوز کې جنگ نه، نور د الله پاک نسل هغړم، نور خوندې مو میاندې می کونډې نه غړم، رونه خوندې می یتیمان نه غړم، نور غړم چې په افغانستان کې دایمي آتش بس شي.
نن موږ هم قندوزی ولسونه په هیواد کې د تلپاتې د با عزت سولې دراتک او د عاجل اوربند لپاره مخفل غږ جکله. موږ اومده شوار ده چې موږ په دولت او د دولت په مخالفینو باندې غږ کوو چې جنگ ته بس وي او سولې ته غاړه کیدی ترڅو یو با عزت او سولامیز افغانستان ولرو.
قندوز کې په داسې حال کې خلک له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره د زر تر زر سولې او اوربند اعلان غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي خلیل زاده او طالب مشرانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه اوږدې خبرې شوې دي. یو تن معلول چې نن یې په دغه مظاهره کې ګډون کړی وایي چې دوی د جګړو قربانیان دي چې اوس یې ژوند نیمګړی دی او د سالمو انسانانو غوندې ژوند نشي کولای.
معلولین معیوبین قربانان جنگ جام شوم، موصول مخایم دایمي.
نن معلولین معیوبین او د جګړو قربانیان راټول شوي، دوی سوله غواړي او دایمي سوله غواړي. والی ته به دوی وایي چې اوربند اعلان کړه او طالبانو ته به هم ورشي، ورته وبوي چې د خدای په خاطر سوله وکړي. دومره یتیمان او کونډې لري چې له حسابه وتلې دي. دغه مظاهره کوونکو د موټرو لوی کاروان د قندوز د ښار شاوخوا کلو او کوڅو کې وګرځاوه او خلکو ته یې د سولې پیغام ورساوه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان په حق له د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونې وروسته د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان مستشار ایجاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی واشنگتن به د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې هغو کارکوونکو ته ویزې ورنکې چې کوښښ کوي په افغانستان او نورو ځایونو کې د امریکایي قواوو پر سرغړونو تحقیقات وکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه غونډه کړې. د چین په شمال کې ځمکه خوېدلې ده او کسان پکې وژل شوي دي. په نیوزیلند کې 23 کلن برنټن هاریسن ټیرنټ چې پرون یې په دوه مسجدونو په بریدونو کې 9 کسان ووژل، نن محکمې ته حاضر شو. د عراق په شمال کې دوه ترکی عسکر په عملیاتو کې وژل شوي دي او اته نورې ټپیان دي. د ایتوپیا هوایي شرکت وایي تقریبا شپږ میاشتې وخت به ونیسي چې په الوتکې کې د ټولو وژل شوو 150 کسانو د ډي این اے معاینات بشپړ شي. روسیا وایي د امریکا او کاناډا او اروپایي اتحاد لخوا پرې تازه بندیزونو ته حتمي ځواب وایي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هیواد د رهبر کیم جونګ اون به ډېر زر د ډیپلوماټیکو خبرو د دوام او د راکټونو د ازمایښت په اړه خپل فیصله واوروي.
خبرونه اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. کولای سي چې زموږ بلې خبرونه ته په 00202 شپږ یو نه یو دیش پوج دیش باندې زنګ ووهئ.